دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې لومړی په مکړی د خبرونو لندیسته
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړل. ارګوی افغان او امریکایي قواوې د تاوتریخوالي د کمیدو په طرحې په ګډه کار کوي او نن په لیبیا کې په بحري بندر برید شوی دی.
نن سه شنبه ده د 1993 کال د دلوی یا سلواغې د میاشتې 29مه ده چې د 2000 کال د فبروري د میاشتې 13مه کیږي. په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په پاکستان کې میشت افغان مهاجرین وایي چې سوله راسي نو خپل وطن ته به ستانه سي.
امنی ځکه چې مطلب لاړ شو مال به خپل بچیانو رس کروزي چې خپل پام وطن کې امر راسي نو خر سړی بالا زیالت.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د انټرنیټ مشکلې حل کړي دي.
شکایتونه چې ول هغه کې تقریبا 90% ټول مشکل حل شوی دی.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د سوریې جمهور رئیس وایي چې ټول هیواد به د حکومتي قواوو تر کنټرول لاندې راولي. خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم او وحید الله فیضي تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن د سه شنبه په ورځ چې د فبروري 13مه ده د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې. د نتایجو د اعلان په اساس د افغانستان اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن د فبروري 13مه د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړه.
محترم محمد اشرف غنی را که به تعداد 923592 رای معادل 50.64% رای دهندگان کشور را کسب نموده است با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
میرمن هوا علم نورستانی ویل چه دیده نتایج پا اساس محمد اشرف غنی 915,292 رای ګټلی دي. خاغلی عبدالله عبدالله 940,170 رای ګټلی دي چې 9.25% کیږي. ګلبدین حکمتیار 10,210 رای ګټلی دي او نور کاندیدان په دې ترتیب په یو بل پسې راغلي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د 2019 کال د سپتمبر په میاشت کې وشول. په همدې ارتباط هم دا اوس د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال رحیم ګل سروان سره غږیږو. سروان صاحب غږ اوري؟
بله.
سروان صاحب محترم، نورو کاندیدانو چې دغو انتخاباتو کې درېدلي وو د نتایجو د اعلان نه وروسته څه ویلي دي؟
ارګ په سلام خانی باندې کې مراسم چې ورسره شرغې نه دي د غشم د کسي کې دي چې تقریبا ټیم له غوړو سره سړی شي کوي په کوم کې چې په لاسو کوڅو سره د خپل دی دا سلام خانی باندې کې ایران خیر او خو څرګندوي د کلب لا په لا کوم ځای شوبات او هم باندې تقریبا چې دی البته نګری پندور تک کې یو ویل چې تر یو سات وګست په ډاکټر عبدالله د نارا سرګنشي او د 3.4 د مشروع پریکړې په اړه به خپل دریز روښانه کړي. نو کمیټانو هم عبدالله فکریف چې موږ لوړاندې ویلي وو چې کمیسیون د 2.4 له درغلیو ډک پای د ایران کړي نو موازي حکومتونه یا موازی حکومت و اعلانوي چې په اړه کې جنرال دوستم د ډاکټر کریم خدیری او صلاح الدین نبالي چې د عبدالله ډیر نږدې متحدین دي دوی دا اعلانونه کړي. نو تر اوسه پورې جوته نه ده چې د عبدالله د تحریر ټیم چې د اشرف غنی عمده سیال بلل کیږي د هغه نظر به سوي
ډیره مننه تاسو نه د نورو معلوماتو لپاره بیا تاسو سره غږی په مخمخه
نور خبرونه ته دوام ورکو ارګوی افغان او امریکایي قوی د تاریخوال د کمیدو پر طرح کار کوي د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقی نن خبر اعلان ته وویل
د تاریخوال د کمښت هغه میکانیزم په دې شکل نشته چې ستونزمن کار وي خو زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه یو ځای د امریکایي ځواکونو سره کار کوي پر دې چې څنګه وکولای شو اول دغه دورې کې هغه اقدامات چې لازم دي هغه لاس لاندې ونیول سي او دوهم هغه میکانیزم د نظارت څنګه تقویه سي
د تاوتریخوالي کمیدو طرحې د عملي کولو لپاره د قول اردوګانو د قومندانانو په سطح هم بحثونه شوي دي ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په دې اړه کارونه روان دي او حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په طرحې او د اوربند ټینګېدو ته متحد دی د افغانستان د جمهور ریاست ماڼۍ وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د موافقې نیټه به امریکا اعلان کړي او تر هغې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري د کاپیسا د امنیت قومندانې نتاق عبدالشایق شورش نن د امریکا غږ ته وویل چې بیګا د شپې 2 بجې وسلوالو طالبانو د نجراو د ولسوالۍ د افغانیه درې د حاجیان په سیمه برید کړی دی نه پاسون کوونکي وژلی دي د کاپیسا د ولایت چارواکي وایي چې اول د سنگر په نوم د سیمه ییز پاسون کوونکو امنیتي پوسټه کې 14 راوښوه او وروسته ورباندې برید شو وسلوالو طالبانو د دې برید د کولو ادعا کړې ده او ویلې دي چې یو لسیمه ایز پاسون کوونکی وچلی او پوځي وسایل هم ترلاسه کړي دي
د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د کیفیت د لوړوالي لپاره د اترا چیرته ده په نوم ټولنیز کمپاین یو کلن شو د دغه کمپاین غوړنن په خبری کانفرنس کې ویل هغه غوښتنه چې یو کال مخکې د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ادارې یعنی د اتراس را ورسره کړی وی زیاته برخی عملی شوه نه ده میرویس آریا دغه کمپاین یو تنظیمونکی ویل یو کال مخکې مو د اترا د ادارې د چارواکو سره پر شلو هغه ماده توافق کړ چې امریکا عملی شوه وای نن ورځ به مو په مخابراتي خدماتون کې ستونزې نه درلودي د اترا ادارې چارواکي دغه کمپاین د غړو دغه نظر نه ردوي بل پلو د افغانستان د رونټیا د څار اداره وایي چې د افغانستان حکومت او مخابراتي شرکتونو د مخابراتي خدماتونو د ښه کېدو لپاره خپل ژمنې نه دي عملي کړي
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي چې ټول مخالفین به مات کی او ټول هغه سیمې به ونیسي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي بشار الاسد په داسې حال کې ملت ته وینا وکړه چې پوځیانو یې د هغه هیواد په شمال غرب ادلیب او حلب کې د یاغیانو او جهادیانو په وړاندې پرمختګونه کړي دي د خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي
د ترکیه د سرحد په 10 کیلومتره کې د حلب خار په شمال کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکی کسان ټپیان شوي دي تصویرونه چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښیي چې یو روغتون ته ډیر زیان رسیدلی دی د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې دوی د حلب خار په شمال ویدیس کې ګڼ شمېر سیمې نیولې او له ملیشو څخه به د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم خپلو هڅو او عملیاتو ته دوام ورکړي روسلاغه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د یکشن به پورز د پلازمینه دمشق او په جنوب کې د لوی خار حلب ترمنځ شهراونی ولا سخت جګړه پیل شوه ترکیه ته باندې 3 میلیونه سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي او وایي نور یې نشي منلای ترکی چارواکو د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د درولو په هدف د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې له روسی چارواکو سره خبرې اترې وکړې غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو نماینده غسام سلام ویلي نن د لیبیا په پلازمینه تریپولی کې په بحري بندر برید شوه دی دا په نړیواله سطح د لیبیا د رسمي پیژندل شوي حکومت د کنټرول لپاره په جګړه کې تازه برید شوه دی په تریپولی کې د رویټرز خبری اژانس خبریال وایي د ختیځې اړې قواوې چې د کنټرول د ګټلو لپاره هڅې پیل کړې دي
موږ د امریکا غږ آشنا راځنه غږیږو د چین چارواکو نن د کرونا د ویروس د ناروغانو شمیر تایید کړی دی ویلي دي چې 2000 خلک په دې ویروس اخته شوي دي قریب 1900 نور مړه شوي دي اته نوی کسه تازه مړه شوی دی او 1806 تیا تازه په دې ویرو سخته شوی دی. د چین د روغتیا سیستم باندې فشار زیات دی او مقامات مجبور شوی دی چې سیمه قرنطین کې چې دا مرض نور ته خپور نشي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO رئیس د دوشنبه په ورځ ویلی و چې د چین د ارقامو نه داسې ښکاري چې په دې مرض د تازه اخته شوو کسانو شمیر مخ په کمیدو دی. د WHO تازه راپورټ وایي د چین نبار 1490 تنه د کورونا په ویروس سخته دي. د اته اتیا نوی پیښو په شمول 1450 تنه په یوې کروز بیړۍ کې د جاپان په یوکوما ښار کې قرنطین شوي دي. امریکا هم د دوشنبه په ورځ د 300 نه زیات امریکایي اتباع او د هغوی د کورنیو غړي چې په دې بیړۍ کې یعنې ډایموند پرنسس کې سفر کوو د بیړۍ نه ایستلي دي. دا مسافر په یو پرواز کې د دوشنبه په ورځ د کالیفورنیا د تراوس هوایي اډې ته رسېدلي، په داسې حال کې چې نور په بل پرواز کې په ټکساس کې د لیکلند هوایي ډګر ته ورسېدل. 14 تنه چې د دې ناروغۍ علایم نه درلودل مړ شوي دي، خو معایناتو ښودلی ده چې د دې ویروس نه مړ دي. سوار لسرزی کیږي چې ټول هغه مسافر قرنطین دي.
د امازون کمپنی مشر جیف بیزوس د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره 10 میلیارډ ډالر ورکوي. د نړۍ دغه بډای پانګوال د دوشنبه په ورځ په انستګرام کې اعلان وکړ چې د اقلیم بدلون یو غټ خطر دی. د امازون مامورینو په خپلې کمپنی نیوکه کړې و چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په خاطر ډیر کار نه کوي. تیر کال د امازون کمپنی مشر ژمنه وکړه چې تر 2040 کال پورې به خالص کاربن خونسا کړي.
او د نیویارک سیټي پخوانی ښاروال مایکل برومبرګ د دې ورشو چې د جمهوري ریاست پر راتلونکي دیموکراتیک مناظرې کې برخه واخلي. دا به د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مقابل کې د حق لومړنی قدم وي. د ان پی آر ملي سروې چې نن خپره شوې وښوده چې بلومبرګ نه وروسته د ورمان سناتور 19% ملاتړ لري او برني ساندرز 11% ملاتړ لري. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه رپورټونه لرو. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په ستونزو او د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي چې نه د انتخاباتو کمیسون او هم اعلان سوي نتایج دوی ته مشروعیت نه لري. پام وکړئ په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د سه شنبه په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د دغو نتایجو په اساس د افغانستان اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ترلاسه کولو سره ګټونکی اعلان شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د نتایجو د اعلان پر مهال وویل
کمیسون مستقل انتخابات به تاسیس صراحت حکم مندرج ماده
شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هواد د اساسي قانون د یو شپېته ماده د حکم لمخې محترم محمد اشرف غنی چې نه هلاک او درویش زراو 1502 نوی رای چې د هواد درایور کونکو 50.4% رای ترلاسه کړی دي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د منتخب ولسمشر په توګه اعلانوي.
منتخب دولت جمهوریت اسلامي افغانستان اعلان می نماید.
اغلی نورستانی د غراز ویل عبدالله وسو شل زرو اتس سو یو سلویخت رای گتلی چه 9.25% کیگی. همداشان گلبدین حکمتیار دریم، رحمت الله نبیل سلورم، فرامرز تمنا پینزم، نورالله جلیلی شپگم، لطیف پدرام اوم، عنایت الله حفیظ اتم، محمد حکیم تورسن نهم، احمد ولی مسعود لسم، شهاب حکیمی یولسم، فاروق نجرابی دولسم او نور رحمان لیوال دیارلسم ځای خپل کړی دی. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي چې نه د انتخاباتو کمیسون او نه هم اعلان شوي نتایج دوی ته مشروعیت لري. که څه هم دغه انتخاباتي ډلې تر اوسه په رسمي ډول د نتایجو د اعلان په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغه ټکټ غړي فضل احمد مانوي د نتایجو له اعلان څخه مخکې په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی د انتخاباتو له پروسې څخه وتلي دي، د انتخاباتو کمیسون او نتیجه ورته مشروعیت نه لري، د نه مشروعیت دلایل څرګند دي او وخت به د دغو بې عدالتیو ځواب ووایي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له دواړو انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې د نتایجو د اعلان په اړه د ټولو انتخاباتي ډلو قناعت ترلاسه کړي. دا دغه بنسټ ویان دی سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل
غواړو چې د شکایت کمیسیون د ټاکنو کمیسیون او همدارنګه د ټاکنیز ډلو او هغوی په یو منطقي نتیجه او په منطقي پایله ورسیږي او همدارنګه د دې نتیجې د اعلان کولو دواړه کمیسیونونه مسؤول ده. ټاکنیز ډلو اعتراض لري، اندېښنې لري او دا دا پایله نه مني، نو دواړه کمیسیونونه باید خپل توضیحات ورکړي تر څو چې د ټاکنیز ډلو هم قناعت حاصل شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 2019 کال د سپتمبر په میاشت کې وشول چې وروستي نتایج یې له شاوخوا 15 میاشتو ځنډ وروسته نن اعلان شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست مانی وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له امریکایي ځواکونو سره د تاوتریخوالي د کمښ په اقداماتو ګډ کار کوي چې څنګه او څه ډول افغان ځواکونه د تاوتریخوالي راکمول عملي کړي. د بل خوا د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې د تاوتریخوالي راکمول به په راتلونکو 15 ورځو کې پیل سي. نور تفصیل د خبریال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
د تاوتریخوالي د کبخ په موده کې د افغان ځواکونو اقدامات هغه څه دي چې امریکایي ځواکونو سره پرې کار کیږي چې څنګه افغان ځواکونه یې بیا عملي کړي. ولسمشری مانی چې د تاوتریخوالي راکمېدل غیر عملي بللې اوس سره موافقه ده. د تاوتریخوالي کمښت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې تر هوکړه لیک مخکې یو اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په میکانیزم هم کار کوي.
د تاوتریخوالي د کمښت هغه میکانیزم په دې شکل نشته چې ستونزمن کار وي، خو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه یو ځای د امریکایي ځواکونو سره کار کوي. پر دې چې څنګه وکولی سو اول دغه دورې کې هغه اقدامات چې لازم دي هغه لاس لاندې ونیول سي او دوهم هغه میکانیزم د نظارت څنګه تقویه سي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی بیا وایي د تاوتریخوالي راکمېدلو لړۍ به تر راتلونکو 15 ورځو پورې پیل شي.
تا 5 روز آینده مرحله کاهش خشونت که بر اساس توافق ایالات متحده امریکا و طالبا صورت میگیره آغاز شود. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و پلیس افغانستان کاملا آمادگی داره برای این مرحله.
مرک چی پلاوی چې له هم افغان حکومت نه دی په ډاګه کړی. دا پلاوی به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه لیک وروسته له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات په مخ ویسي. دا ولسمشر غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وید عمر وایي حکومت به د دې پلاوی صلاحیتونه وټاکي او شمیر به احتمالا 15 یا شل کسوي. وید عمر وایي دا اونۍ به ولسمشر د سولې په اړه په سلام شروع بوخت وي.
یعنی د مذاکره په اړه لوی سیاسي تصمیمونه په قوي احتمال په کابل کې ونیول شي او مذاکره کوونکی ټیم به سیاسي تخنیکی مسائل د مذاکره په میز په مخ وړي.
خو د پلاوی د صلاحیتونو او واکونو په اړه ځینې پخواني چارواکي اندېښنې لري. پخوانی سیاسي معین جاوید الدین وایي مذاکره کوونکی پلاوی باید تر شا قوي سیاسي ملاتړ ولري. هغه ویل د طالبانو سیاسي مذاکره کوونکی چې نږدې یو نیم کال امریکایي پلاوی سره مذاکره کړي اوس ډېره تجربه لري.
مهمه دا ده چې د ثقل مرکز کابل وي، نه دوحه او هم اوسلو، نه هم مذاکره کوونکی هیات. هر څوک چې په هیات کې وي باید قوي سیاسي ملاتړ ولري تر څو په قوت خبرې وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په یو ناسته کې امریکایي څېړونکي برنارد روبین بیا وویل چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید اساسي اجنډا د جګړې پای ته رسول وي.
لومړی اجنډا باید بشپړ اور بند وي. په بله معنا د بین الافغاني مذاکراتو هدف یعنی د جګړې ختمول دي. له طالبانو سره د مذاکرې هدف باید دا نه وي چې څنګه په افغانستان کې حکومتولي وشي.
ویل کېږي چې د هوکړه لیک له لاسلیک وروسته او بین الافغاني مذاکراتو وړاندې به 15,000 طالب زندانیان خوشي شي. افغان حکومت په دې اړه نظر نه ورکوي خو وایي د زندانیانو سره چلند به د قوانینو په اساس وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، نن په پاکستان کې د افغان مهاجرونو په اړه د مشرانو غونډې وروستۍ ورځ ده. د غونډې برخوالو له کوربه هیواد څخه غوښتي چې د کډوالو لپاره ډیر څه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په افغانانو غږ کړی چې د سولې لپاره یو موټی سي. نورحال په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د 40 کلن مهاجرت په مناسبت جوړ شوې دوه ورځنۍ غونډه کې ویل چې د افغانستان د مهمو اړخونو ترمنځ سوله ډیره اړینه ده چې د سخت دریځې د خپرېدو په وړاندې مبارزه وشي.
دا څرګنده ده چې د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه مبارزه کولو لپاره د افغانانو ترمنځ سوله لازمي ده، ځکه چې د شخړې په صورت کې ترهګري خورېږي او برلاسي کېدی شي. امون پدې یقین یو چې رسول راشي او د افغانستان اهم ډلې رايوزي شي، نو بیا دا ممکن ده چې ترهګر ډلې ځان لکړل شي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې په بهیر کې د پرمختګونو په اړه محتاط ده.
زه په محتاط توګه خوشبینه یم چې موږ پرمختګ کړی دی او دا یو پیچلې مسله ده. معلومه ده چې افغانان د یو بل منلو او سوچ کې د بدلون راوستلو داخلي شخړې لري. موږ او طالبان د اوږدو خبرو او مذاکراتو په معنی کې پرمختګ کړی دی. موږ په تشدد کې د کمی او د امریکا او د طالبانو ترمنځ لوازنامې ته د لارې هوارولو په چارو خبرې کړې دي.
په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی دوی مرستیال سرور دانش ویل تر هغه چې طالبان په پاکستان کې له ترهګرو ډلو سره اړیکه او امن پناځایونه ولري، افغانستان کې سوله نشي راتلای.
اما واضح هست که موضوع
افغان کډوال باید سیاسي فشار په توګه ونه کارول شي چې د دوی بشري حقونه تر پښو لاندې شي. بیرته راستنېدنه باید د دوی په خوښه وي نه په زور.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې هیواد نور د ترهګرو ځاله نه ده، خو زیاته یې کړه چې افغانستان ته د کډوالو تر ستنېدو د ترهګرۍ د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی.
موږ د کډوالو په هر کمپ کې د 1500 یا زر نه ډېر کډوال لرو. یو حکومت څنګه کولای شي چې دا وڅاري چې یو څو سوه ترهګر له هغه ځایه فعالیت کوي؟ نو سوله ځکه ډېره اړینه ده چې که وضعیت داسې شي چې دا کډوال بیرته لاړ شي، د هغې نه وروسته که دلته توندلاري ښکاره شول پاکستان به بیا مسؤول وي.
خو د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراند چې وظیفه یې د کډوالو بیرته ستنول دي وایي دا آسانه کار نه دی.
یو هاف تو گیو دیم کانفیدنس.
خلکو ته به د مستقبل په اړه اعتماد ورکول بی او دا اعتماد د سولې او امنیت د لارې ورکړل کېدی شي. او دویمه د سولې سمدستي وروسته ضروری ده خلکو ته مواقع ورکړل شي. که سوله راشي نو بیا به په اقتصادي توګه ډېره سرمایه کاري کول بی.
اکثره کډوال د مخه لا هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د مرستې او د هیلو د ورکولو د ژمنو له مخې بیرته هیواد ته ستانه شي، خو له ستنېدو وروسته پوه شوي چې هلته د دوی لپاره نه خواړه شته او نه سرپناه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
په پاکستان کې مشت افغان مهاجرین وایي تر هغو وطن ته نستنېږي تر څو په افغانستان کې تلپاته سوله ټینګه نسي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې هم نه کیږي. پام وکړئ د خلکو ستونزو ته.
سوله زموږ داسې ده لکه موږ دپاره یو حیات دی، زموږ دپاره یو ژوند دی. موږ سولې ته هر افغان هر پښتون سولې ته تږی دی. موږ د تږې موږ د دې سولې خواهش کوو. د افغانان او سره د پاکستان زموږ د همسایه ملک څخه زموږ خواسته دی چې زموږ سره په دا سوله کې کومک وکړي. ټوله نړۍ له موږ سره په کومک کې سي. د ورځې دوه نیم سوه خاندان متاثره کیږي، مړي پکښې کیږي، امنیت نشته، کاروبار نشته، هیڅ شی په افغانستان کې نشته. نو څوک زړه په دا لاتو کې نشي کوي او که امن راسي هر سړی ځي.
موږ هم ډېر وخت دلته تیر کړی، 40 کاله راهیسي. بیا په کوم وخت کې چې په خوا یونسیار کوم کارونه کوله، کوم مالی مرستې د خلکو سره کولې، اوس هغه رقم نه دی. نو په دې کې باید دوی په سوله کې ډیر کوشش وکړي چې سوله وسی او افغانستان یو آزاد هیواد سي. بیا موږ غواړو چې افغانستان ته ولاړ شو.
هغه چا چې دغه کړی دی دلته چکین راغلی دی، دلته بیرته چکین کړی دی، تللی دی، چکین کړی تللی، بیرته دغه ځای راغلی دی. وایي بد آلو بد ورځ وه، نو بیرته راغلی دی دلته. نو دلته وایي ښه دی، یو کار راته پیدا کیږي، هم د ښځو کار کیږي، هم د نارینه وو کار کیږي. افغانستان کې شی نهشته، جنګونه دي، سور اور بل دی په هغه ځای کې، کار مو نه کیږي. بیرته د مجبورۍ راغلی یو دلته.
د طالبانو او د امریکایانو جوړه اوسي، موږ انشاءالله غواړو چې لوړ شو وطن ته. ولې نه غواړو چې په شرطې جوړه راشي؟ جوړه نه وي نو حالات خراب دي ورځ یو دوه درې عمرې نو تک څه ضرورت دی خو هېڅ معنی نه لري تر هغه ځای کې بیا دلته ښه یو هلته خو زه دا تېر کال تللی وم حالات دونه خراب و چې ګزاره نه کېدل که سره زه دغه دپاره تللی چې زه خپل کاروبار برابر خو لیکن نه کېدل
که سل کاله دلې پر پروت یې په پاکستان کې هم ته به هغه افغانۍ یې ځکه چې مطلب دا درته وایم چې بیا مطلب ګرد دنیا د عالمي غم دی چې مطلب کوم پښتانه ورونه دلې مطلب پراته دي څوک اکثره د غریبۍ او د مجبورۍ د وجې پراته دي نو خپل د سر همن غواړي چې وایي مطلب هلته کراري امنې ځکه چې مطلب لاړ سو هله به خپل د یو بچیانو رزق روزي چې خپل په وطن کې امن راشي نو هر سړی بالا زیالت
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د هم د سوریې د روانو حالاتو په باره کې رپورټ. د سوریې جمهور رئیس وایي چې ټول هیواد به د حکومتي قواوو تر کنټرول لاندې راولي. بشار الاسد د دوشنبې په ورځ ملت ته وینا وکړه. هغه وویل چې پوځیانو یې په حلب او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر ضد بریالي عملیات ترسره کړي دي. داسې ښکاري چې د سوریې پوځیان له ترکي قواو سره چې په سیمه کې له یاغیانو سره ملاتړ کوي نښتې ته چمتو دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ترکیې د سرحد په 10 کیلومتر کې د حلب ښار په شمال کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکی کسان ټپیان شوي دي. تصاویر چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښیي چې یو روغتون ته ډیر زیان رسیدلی دی. د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې دوی د حلب ښار په شمال لویدیځ کې ګڼ شمېر سیمې نیولي او له ملیشو څخه به د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د یکشنبه په ورځ د پلازمینې دمشق او په جنوب کې د لوی ښار حلب ترمنځ شهره ونیوله سخته جګړه پیل شوې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په حلب کې د بریا اعلان وکړ.
فإن حلب انتصرت
حلب وګټله سوریه وګټله مونږ ټولو د هغه ډار په وړاندې وګټله چې هغوی غوښتل زمونږ په زړونو کې رامنځته کړي. مونږ د هغه غلط باور په وړاندې وګټله چې غوښتل یې مونږ پرې تیر باسي. مونږ د بیلتون غوښتنې کرکې خیانت او ټولو هغو کسانو په وړاندې چې دغه هڅې یې کولې بریالي شولو.
اسد وویل په ادلب کې د حکومت ضد یاغیانو په وړاندې چې د ترکي ځواکونو ملاتړ لري جګړه پای ته نه ده رسېدلې خو د هغه د ځواکونو له جګړې ملکي وګړي هم په امن کې نه دي.
د جګړې له پیله تر اوسه پورې شاوخوا شل ځله بې ځایه شوي یو. دې کمپ ته دوه کاله مخکې راغلو او فکر مونږ کاوه چې خوندي به وي، بمونه او خطر به نه وي. پرون دلته توغندی ولګېده، یو کس ووژل شو او څو نور ټپیان شول. نن کمپ تش شو او نه پوهېږو چیرته ولاړ شو.
ترکیې څه باندې 3 میلیونه سوري کډوالو ته پناه ورکړې او وایي چې نور نشي منلی. ترکیې چارواکو د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د درولو په هدف د دوشنبه په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروب ته مې وویل چې په ادلب کې عملیات باید ودروي او یو داسې پایداره اوربند وي چې هیڅکله سرغړونې ونه شي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخطواره. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی وویل چې محمد اشرف غنی 915,292 رای ګټلې دي. خاغلی عبدالله عبدالله 1,600,320 رای ګټلې دي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لوړ رتبه غړي فضل هادی مانوي په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی د دې بهیر نه وتل کمیسیون مشروعیت نه لري. د عبدالله عبدالله ټیم ویلي دي ډیر ژر به خپل دریځ اعلان کړي. ارګ ویلي دي افغان او امریکایي قواوې د تاوتریخوالي د کمیدو په طرح باندې کار کوي. د کاپیسا د امنیت قومندانې نطاق عبدالشایق شورش نن امریکا غږ ته وویل چې بېګا د شپې 2 بجې وسلوالو طالبانو د نجراو د ولسوالۍ د حاجي په سیمه کې برید کړی دی. 9 پاسون کوونکي وژلې دي. په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت د لوړوالي لپاره د اوترا چیرته ده تر نوم لاندې ټولنیز 1 کلن کمپین پیل شوی دی. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي چې ټول مخالفین به مات کی او ټول هغه سیمې به بیرته ونیسي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. زموږ بل پښتو ما شامنې خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو نتیجو په اړه کې ده، خو لږ وروسته به دغه خبرونه پیل شي.